سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د خالي ورځ د 2013 میلادي کال د مارچ 14 نیټه ده د مشال خریدو په بلګړي کې مسافر هاي کارکړ کله کوم پیل ده او ټول چاله بس د پاکستان کبایلی سیمو افغانستان په اړه یو شمېر خبرې کوم درته لرو او څېړنې هم لرو په دوه نیمه کې درته ونیس پروګرام وړاندې کوو د نړۍ رنګونه خو په پیل کې به مجل بابر ته ما وسپارم چې د دې وخت د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهډوم به د مشال خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې په سیمه کې د داوتانو او وزیرو ترمن دا روانه جګړه بند کړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د احتساب اداره وایي چې د صوبایي وزیر قانون امتیاز شاهد او پارلماني غړي دی الله بنگش پر رد پلټنې کوي. د امریکا اټارنی جنرل وایي چې د ایف بی آی مرستیال ډایرکټر اینډریو موکبی د سوکای ګوښه کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان په واڼه کې پولیټیکل چارواکي وایي چې په سیمه کې د داوتانو او وزیرو ترمن دا جګړه پای ته رسیدلې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد دفتر یو چارواکي ظریف خان نن سهار وویل
جګړه نن دوم شپه تقریبا 15-16 تاریخ ته وشوه. بیا دوه کسه ولګېدل وزیر مړو شلو څلور زخمیان دي درې داوتانی زخمیان دي. بیا سپورن آرمی ایف سی پولیٹیکلی منسٹر ورغلی و بیا کوس کړو جدا جدا کړو سر مورچه نه خالی کړی.
د سیمی ولس او چارواکی وایي چې د ځمکې په سر دا تنازع د ډیرو مدونه دوام لري. د خیبر پښتونخوا د احتساب اداره وایي چې د صوبایي وزیر قانون امتیاز شاهد او پارلماني غړي دی الله بنگش پر رد پلټنې کوي. نن سهار مشال لیډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې ډیپټي ډایرکټر میا وقار په دې اړه وویل
کوهاټ سیمه کې هم داسې کمپلینټ راغلی دی چې په هغې کې د امتیاز شاهد د ضیا الله بنگش د دې نومونه هم سرفیس شوي دي. د دې سټیټ تعلق برتو سره دی.
د وقار په خبره په کوهاټ محکمې تعلیم کې د 111 کسانو په برتیانو کې د بې قاعدګو د شکایتونو نه پسې د دې پلټنو پریکړه کړې. افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکی په چاودیدونکو موادو خپل بار موټر چولې لږ تر لږه دوه ملکیان یې وجلي او ګڼ نور ټپیان کړي دي. د کورونو چارو وزارت یو ویان وویل چاودنه نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په ختیځ کې شوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید مجروح خبري اجانسونو ته ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان ټپیان شوي. تر دې دمه د دې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې دغه هیواد د قومي سلامتیا سلاکار ناصر جنجوا بنن په یو ورځنۍ دوره کابل ته ځي. د خبر له مخه هغه به په کابل کې د خپل سیال حنیف اتمر ترڅنګ ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم ویني. خبر دیاتوي چې جنجوا کابل ته دا سفر د ښاغلي اتمر په خصوصي بلنه کوي چرته چې بعد دواړو ترمنځ په دواړو خیزه او سیمه ییزو امنیتي چارو خبرې کیږي. خبر کې راغلي چې دواړو خواوې په بد خپل منځي اړیکو ښه کولو په مخه لارې چارې ټاکي او د افغان ولسمشر لخوا د عمل لپاره پیل کړي ګامونو په لړ کې همکارۍ ته به وده ورکوي. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو اداره وایي چې بلدیاتي حکومتونه آئینی ادارې دي او هیڅوک یې هم نشي ختمولی. تېره ورځ مشال ریډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې د صوبې د بلدیاتو سیکرټري سید جمال الدین شاه وویل
دا آئین کې لیکلي 148 کوم دی زمونږ د آئین کانسټیټیوشن هغه دا وایي چې یارا صوبې خپل لوکل ګورنمنت با سیستم ډیولپ کوي او فاینانشل پولیټیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پاور چې کوم دی هغه به دغه سیستم ته به ډیوالو کوي. دا کانسټیټیوشنلی شوی دی. دا نو بډي کین انډو اٹ.
جمال الدین وویل چې دا تاثر بالکل غلط دی چې دراتلونکو پارلیمانی ټاکنو نتیجې به بلدیاتی حکومتونو باندې کوم اغیز پرې باسي. د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان وزارت داخلي ته د انټرپول په ذریعہ د پرویز مشرف ته گرفتاری حکم کړی. په اسلام آباد کې هغه ځانګړي عدالت چې د پخوانی پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد ملک سره د غداري د مقدمي اوریدنه کوي. تیر ورځ یاد وزارت ته امر وکړو چې د مشرف پاسپورت او شناختی اسناد دی منسوخ او د هغه جائیداد هم ضبط کړل شي. پرویز مشرف دا مهال په دوبۍ کې دی. هغه د دې مقدمې پر مهال عدالت ته ویلي وو چې علاج او مور سره ملاوېدو لپاره هغه د 2 ورځو لپاره ملک نه بهر ځي او عدالت چې کله هم اړینو هغه بار استون شي. خو د تیرو شو کلونو نه یاد عدالت پرویز مشرف ته د حاضرې دوه حکم ورکوي خو هغه عدالت ته نه حاضرېږي. د امریکا اټارنی جنرل جیف سیشن د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مرستیال مشر انډریو مکابي د خپل څوکۍ ګوښه کړی دی. په مکابي ولت مشر ډونلډ ټرمپ تنقید کړی و چې د هغه د انتخاباتي کمپاین او روس ترمنځ د مبینه اړیکو د پلټنو پر مهال یې د بدنیتۍ نه کار اخیستی و. اټارنی جنرل وویل چې هغه د پېښورانه ذمهوارو په اړه د اف بی آی د انسپکټر جنرل په سفارشاتو مکابي د خپل څوکۍ ګوښه کوي. په لویدیځ غاړه کې پرون یو فلسطینی په اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړ چې لامل یې یو افسر او یو سرتیری ووژل شول او دوه نور ژوبل دي. د اسرائیل د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې برید کوونکی فلسطینی زخمي دی او دا مهال په روغتون کې دی. د اسرائیل د دفاع وزارت دا پیښه یو ترهګریز عمل بللی دی. د اسرائیل داخلي استخباراتو یا شین بیت ویلي دي چې برید کوونکی فلسطینی په یو اسرائیلي جیل کې بندي پاتې شوی او تیر کال خوشې شوی دی. که څه هم د فلسطینیانو حماس ډلې دا برید ستایلی دی خو د دې پیښې ذمهواري یې پر غاړه نه ده اخیستې. او وروستۍ خبر دا چې د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل قوي امکان دی چې ولادیمیر پوتین د پخوانی جاسوس د وجلو لپاره د اعصابو ناکاره کوونکي موادو د استعمال حکم کړی و. کرملن بیا د بوریس جانسن دا تورونه بوګنوونکي او نه معاف کوونکي بللی دي. بل لور ته د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی دي چې ماسکو به د برټانیې لخوا د درویش روسی ډیپلوماټانو د وستلو پر دې عمل کې برتانوي ډیپلوماټان له خپلې خبرې وباسي. د برټانیې او روس ترمنځ دا سفارتي شخړه په برتانیا کې په یو پخوانی روسی جاسوس د قاتلانه حمله لامله چې لندن وایي د سړې جګړې د وخت اعصاب ناکاره کوونکي موادو څخه پکې کار اخیستل شوی راپورته شوی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. پروانه کړي کې د ځین نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. هغه پښتانه چې وایي د ترګریزه جګړې پر مهال خپلوان ورکسوي د هغو د لکن په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ هلو ځلو په دې کې هیلې را پیدا کړې دي.
موږ ته چې وایي چې را دا مرد دی دا لکه نو موږ به عموم سره صبر شي بندیوان وي چې قوي باید چې موږ ته میلاو شي د تاسو سزا وي هغه به مو ورکړل شي.
د افغانستان په خوست کې یو برمته کس څنګه له سوال له طالبانو ځان خلاص کړ.
ماته کلمات یې راته لکه دوی باندې مګردو کوټی کان چې راواز تر باندې لا سو باندې دوی باندې نظر باټر لا دې کې راته دبا جوړ سول رینجری ولاړ او خپل رینجر ته کې نه فلم.
او په نس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د نور خوندورو معلوماتو ترڅنګ د انګلیزي فلم میشن امپاسیبل فال اوټ په اړه هم خبرې کوو.
یو میشن should you choose to accept it.
The Pakistan Simia Nadi Matpat Ta Patanak. په پاکستان کې د ورک کلسو کسانو خپلوان وای د پښتون ژغورنې غورځنګ دوی هیلمن کړی دي. دوی وای د خپل کورنۍ د لادرکه وګړو په اړه د یاد غورځنګ له مشرتابه سره معلومات شریک کړي دي. بل پلو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وای د پښتون ژغورنې غورځنګ په هغه وخت بریالی سي چې د ملک سیاسي ګوندونه هم بلاتړي سي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د وزیرستان یو اوسیدونکی حضرت جمال مشال رډیو ته وویل د حضرت علی په نامه وراره یې لا تیر درو کالو راځي ورک دی. د وویل په اسلام آباد کې لا درکسوي حضرت علی شاوخوا شل کلن وو ژریوا او خبرې نه سوې کولای. حضرت جمال وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر ښه کار پیل کړی دی او دوی ملګری دي.
مونږ یې د خلکو سره شریکی دي چې دا خدای چې مونږ نه پلا ورکا شوی دا کنه خپل کاس کو به خامخا غوړي دغه خواهش خو لري چې دغه مونږ خپل وراره ملاو شو ولای دغه आवाज کو مونږ بار بار کوي او لکه دا پته نه لګي چې مونږ کوم طرف ته لاړ شي.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه اوسیدونکي فاروق خان وویل د عمر دراز په نامه شاو خاتلويشت کلن وروریا ل 2012 کال راځي ورک دی. د وویل هلمند چې د پښتون ژغورنې غورځنګ بیا د خپل ورور د انتظار سختي ورځي پای ته ورسوي.
دا د نن زموږ ډېر امیدونه دي د دې کوم کار وکړو مونږ د ډېر شکریا ادا کوو که دا د نن ان شاء الله زموږ ته وکړو دا چې زموږ د امیدونو به ان شاء الله سو رنگ به راوړي.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي نصر الله مشال رادیو ته وویل د جاویدین په نامه خوریایا په 2009 کال کې هورکسوي وو او هغه وخت یې عمر شاوخوا 14 کال وو. نصر الله وویل له منظور پښتون یا یوازینی غشتنه داده چې د دوی د کورنۍ غړی کمړوي او کژوندۍ خو چې را پیدا کړي
مونږ غنن دا هله لرو چې بس دا یو زمون کار دی دا چې زمون غوشي نو د بډېر رمن نه چې یو طرف ته شي صرف مونږ ته چې وای چې را دا مړ دی دا لک نو مونږ به عموم در صبر شي دا مړ دی مونږ مرو هغه به مړ شوی او باید کچه ته بندیوان وي چې ته وي باید چې مونږ ته میلاو شي د ته سزا وي هغه دې مور کړل شي او چې مونږ ته باید میلاو خو شي یا دا صرف دا پته ولګي چې دلته دې بیا هم صحیح ده.
د کلاسیف الله اوسېدونکي عبدالقادر وویل د دوی د کورنۍ یو شاوخوا 19 کلن غړی ولی محمد له تیرو 4 کالو راهیسې ورک دی. د ویل له پښتون ژغورنې غورځنګ سره یې خپله مسله شریکه کړې ده او هیله لري چې هغوی به د نورو ورکو کسانو په څیر د دوی د کور غړی هم را پیدا کړي.
نو ډېر ښه کوي د پښتانه به را پاکېږي او دا کوشش به کوي دا لیدلې به کوي او د ډېر تحریک سره ډېر خلک را خلاص کړي هم دي ډېر خلک خپل کورو ته راغلي دي.
د سوات لمبرو بيبي وویل شپږ کاله وسو چې زوی او زومې ورک دي او اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ په ډاډګرنه خوشاله او هیله مند دي.
مونږ دواګانې کوو نو هغو هلته م راکړل وایي مونږ کوشش کوو که نه زمونږ لږ ته خوشحاله شو دی دغه امید وشته که نه چې الله پاک به رحم وکړي.
خو د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال رادیو ته ویل پښتون ژغورنې غورځنګ به د ورکو کسانو پر را پیدا کولو او خوشی کولو کې هغه وخت بریالی سي چې د ملک سیاسي ګوندونه تر شا ودرېږي. د ورکو کسانو مسلې ځکه تر اوسه د یو لسی مسلې بڼه نه ده اخیستې چې ولس سیاسي شعور نه لري، هغوی په بشري حقونو نه دي خبر او ورک کسان د بشري حقونو یو مسله ده. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ وای په اسلام آباد کې د دوی له پرله تراهیسې شاوخوا 2500 ورک کړل سوي کسان خپل کورونو ته راستانه سوي دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان یو ځانګړی عدالت حکم حکومت ته امر کړی چې د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف پاسپورت او شناخت کارت دی معطل کړي. دا پریکړه پر پرویز مشرف د غداری مقدمه اوریدونکو ځانګړی عدالت کړی. د پرویز مشرف دا وخت په ظاهره د علاج لپاره په متحده عرب اماراتو کې دی. اوس پښتنه دا ده چې دا ګام به پر نوموړي څه اغیز وکړي او کدا چې وسی نو هغه به په متحده عرب اماراتو کې د پاتې کېدو جوګه وي او کنه. د بوریوال کاکړ رپورټ ترته اسرار علم مومن وړاندې کوي.
د پاکستان پر پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف د غداری مقدمه اوریدونکو ځانګړي عدالت د جمعې په ورځ حکومت ویل چې د هغه پاسپورت او شناخت کارت دی معطل کړي. د دې ځانګړي عدالت مشري د پېښور های کورټ چیف جسټیس یحیی اپریدی کوي او په نورو ججانو کې یې د لاهور های کورټ چیف جسټیس یاور علی او د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس طاهر صفدر شامل دي. دې عدالت د یادې مقدمې تیره اورېدنه د مارچ پر 8 کړې وه، خو دا امر یې 8 ورځې پس یعنی د مارچ پر 14 خپور کړ. یاد عدالت تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ته دا هم ویلي وو چې پرویز مشرف دې د انټرپول پولیسو په وسیله ونیسي. د قانوني چارو کارپو ایډوکیټ شهاب خټک وایي د تنخ کاری چې د پرویز مشرف پر ضد دې څه وشي. د په وینا که رښتیا هم د حکومت او عدالت له اړخه د هغه پر ضد په غداري مقدمه کې د څه کولو اراده وي، نو بیا یې هغه ولې له ملکه بهر تلو ته پرېښودو.
افسوس خبره دا ده چې که یو عام وګړی یو جرم وکړي نو هغه ته د بهر تلو اجازت بالکل نشي ملاوېدای، او خصوصا په داسې شکل کې چې کله دا خطره وي چې هغه به مفرور شي، یعنی بیا به عدالت ته نه پیش کیږي. مشرف په سپینه ورځ باندې چې زه جرمونو کې ککړ وو او هغه د اعلی عدلیې په اجازت سره بهر لاړو او ټول په دې پوه وو چې دا بهر تلل نه دي بلکې دا عدالتونو نه به ځای پټ شي او بیا به نه راځي نه به پیش کیږي. نو په دې کې بیا دې هسې د خلکو د غلطولو دپاره کله یو آرډر کوي کله بل آرډر کوي، خو داسی غټ خلک داسی د قانون نه د بالاتر خلک چې دي داغه خلاف نه مخکې دلته څه کاروایی کې دا او نه آینده د فخکاری چې څه کاروایی به وشي.
کچری د پاکستان حکومت د پرویز مشرف په پاسپورت معطل کړي نو له هغې وروسته به نوموړی نور هیوادونو ته سفر نشي کولی. ایڈوکیٹ شهاب خټک وای نه یوازې په پاکستان کې بلکې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د پرویز مشرف په څیر لوړپوړو خلکو ته هر څه ممکن وي.
یو داسې خلک چې لکه مشرف څنګه کسته هغه بل پاسپورټ هم جوړولی شي، هغه کېدای شي د دې نه مخکې نور پاسپورټونه جوړ کړي وي او هر قسم جعلسازی کیږي دغه کیږي، نو داسې طریقه یا خبره نه ده. اصلي خبره دا و چې کدا دا ملزمو په مختلف جرمونو کې دته د بهر تلو اجازه ولې ورکړای شو، یعنی دا چې سمرزم د نو خو ولې چې هغه د پاره دته بهر تلو ضرورت دی.
عدالت د یادې مقدمې راتلونکي اورېدنه د مارچ پر 28 اعلان کړی ده او د پرویز مشرف او د وکیل اختر شاه د غوښتنې په ځواب کې ویلي چې که پرویز مشرف عدالت ته د حاضرېدو اراده لري او سیکیورټي غواړي نو د دې د پاکستان د کورو چارو وزارت نه رسمي غوښتنه وکړي. د پاکستان پر پوځي واکمنو پرویز مشرف له 2013 کال راهیسې له ملک سره د غداري مقدمه روانه ده چې د 2008 کال د نومبر پر 3 نیټه د پاکستان د آئین معطل کولو په غبرګون کې پرې درج شوې و.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
په سوات کې په یو سیمینار کې د زده کوونکو استادانو ترمنځ د نزدېکت او پرې اوبل د پوهېدو پر موضوع خبرې شوې دي. دا غونډه د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن لخوا جوړه شوې وه. تر غونډې وروسته ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې په دې ناسته کې زغم او برداشت په اړه زده کړل. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورټ کې.
سوات سیدو شریف په دودیا حل کې د پیښور سره تعلق لرونکو استادانو او پوهانو حل کې موجود په سلګونو زده کوونکو او استادانو ته وویل چې د زده کړو یو مقصد دا هم دی چې انساني رویو کې بدلون راشي او د برداشت توان جوړ کړی شي. دې لپاره د استادان د زده کوونکو سره رویه بدله کړي. د پیښور سره تعلق لرونکي رشید حسین مغل چې د پوهان په توګه سیمینار ته وینا وکړه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی له تحقیق وروسته دا خبره څرګنده کړې.
نن موږ وکړه چې سټوډنټس او ټیچرس کې بشمیره ګیپ دی. استاد د خپل د طالب علم نه لري اوسي. استاد ځان ته یو انټلیکچوال بیوروکریټ جوړ شوی دی. هغه د طلبا سره تعلق نه ساتل غواړي. هغه طلبا لیول ته راتلل خو ډیره لري خبرې. هغه هغې سره خبرې کولو ته هم تیار نه دی. د هغې خبره اورېدو ته تیار نه دی. نو موږ هغې ته به خپله خبره څنګه رسو؟
د جانجیب کالج د معاشیات استاد او سیمینار تابع کوونکي مرستیال پروفیسر پزل راهی وای چې زیاتره کالجونو او پوهنتونونو کې د کتابونو زده کړې د ګوټې په شکل کې ورکول کیږي او دا عمل صرف د زده کړو بنیادی مقصد نه پوره کوي.
زمونږ د ایجوکیشن یوازې دا مقصد نه لري چې مونږ د ډیگری هولډرز پیدا کړو، خو بلکې زمونږ د ایجوکیشن مقصد دا لري چې مونږ سوسایټی ته داسې پروډکټ ورکو چې هغه په ریئل سینس کې د دې قوم او د دې معاشري د فلاح او بهبود خپل حقوق هم د ملک د حقوق او د ټولې معاشري په ترقه او په دغه کې کردار ادا کړی.
سیمینار کې برخه غستون کې وایي چې دوی دغه سیمینار کې نوی نوی شاین از دکړل او سیمینار یې ډیر ګټور وګرځولو.
زمانو نجیب الله دی او زه د بی اس اکنامکس د 8 سمستر سټوډنټ یم. موږ دلته د از دکړو چې د سټوډنټانو او د ټیچر په منځ کې چې برداشت پکار دی، یو بل خبرې اوریدل پکار دی، یو بل ته غوږی خودل پکار دی. اکثر ټیچر داسې کوي سټوډنټ څخه خبره کوي نو ټیچر چې هغه منی کوي او هغه تقاریږي، نو داسې نه ده پکار. ټیچر لوم پکار ده چې سټوډنټانو له مخور کی چې هغه خپل خبره چې د ټیچر سره شیر کی.
زمانم هاجر علی دی حضور جنډیو کالج سره تعلق ساتم. موږ ته ډیر زیات از دکړو فلل لري دغه کانفرنس نه وزو ډیر زیات خوشاله يم او زه نورم د دې اپیل کوم چې داسې کانفرنس د سټوډنټ سپاره نورم ډیر شپه کار دي چې هغه د دې نه چې دین از دکړو کړو نور سي.
سیمینار ته به کوم کې وای چې دین وړاندې دوی پیښور او کوهاټ کې هم دغه رنګا سیمینارونه کړي او وړاندې به هم دغه لړۍ جاری ساتي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي طالبان لخوا د افغان حکومت د سولې وړاندیز د منلو په برخه کې د ناټو د عمومي منشي د طرح څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په معنا ده. د ولسی جرګې دوم منشي عرفان والا عرفان همدارنګه له وسول طالبان غواړي چې له دې موقع په ګټه اخیستو سره بین لوکامي افغاني مذاکراتو لپاره حاضر سي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو هم نچوره هم د بې خبر پاڼې په خبرولو سره د افغان حکومت د سولې د هغې طرحې هرکلی کړی چې د کابل پروسې په دوه مناسه کې وړاندې شوه. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې
د طالبان لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې نه د یو فرصت په توګه د استفادې په اړه د ناتو د عمومي سرمنشي له تازه سرګندونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هرکلي وروسته د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دا شان سرګندونې د حکومت د سولې د وړاندیز نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ خودنه کوي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې طالبان دې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د غوښتنې په جدي ډول تر غور او ارزونې لاندې ونیسي. وی دا چې نړیواله ټولنه د دغه طرحې پر منلو ټینګار کوي دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه هم د دې طرحې تر شا ولاړه ده او د دغه طرحې نامله تر کوي، خو د دې طرحې د نه منلو په صورت کې د افغان حکومت او نړیواله ټولنه لخوا باید د طالبانو په وړاندې یو لړ اقدامات وشي. خغل عرفان وایي که څه هم د افغان حکومت لخوا په دغه طرحه کې د طالبانو لپاره ډېر ښه موارد ځای په ځای شوي، خو لا هم دغې ډلې په دې تړاو شین څراغ نه دی ښودلی. د پداسال کې د چي د ناتو عمومي منشي یان سټنټولبرګ د افغان حکومت د سولې طرحه د وسلوالو طالبانو لپاره یو فرصت بلل او له دغه ډلې غوښتي چې له دغه فرصت نه په ګټه اخیستنې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړي دا سرګندونې پرون پنځشنبه په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د 2018 میلادي کال د فعالیتونو د راپور وړاندې کولو پر مهال وکړې او ویل شي خای یو شمېر طالبان خبرو ته آمادګي ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم له دې مخکې ویلو چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا خودلی. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د وی خبر پانی په خبرولو سره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز هرکلی کړی او له دغې ډلې غوښتي چې بې د کوم قید و شرط تهدید او تاوتریخوالی نه دی د سولې دغه وړاندیز ته چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینه برابروي غاړه کیږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې د قید و شرط نه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي غنی وویل طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانیستل شي او زندانیان به هم خوشي شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناتو د عمومي منشي له تازه سرګندونو هرکلی کوي او وایي چې ناتو امریکا اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان ستونزه نظامي حل لار نه لري او باید له سیاسي لارې حل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
نن خوشبختانه ناتو او نور هیوادونه چې افغانستان کې فزیکي شتون لري او دې ته متوجه شوي دي چې د افغانستان مسله د سیاسي طریقه
خغله مایار وی اوس د نړیوال ټولنې افکار په افغانستان کې د عمومي افکارو سره موازی دي چې دا ډیره مهمه مسله ده. نو موږ وړاندیز کوي چې مسایل باید داسې مطرح شي چې د دوړو لوریو شرایط پکې په نظر کې ونیول شي او روانې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د تیری چرچمه پرز پکتیکا د سروبي ولسوالۍ یو کس چې اول خان نومیږي او د ځای سیمایزو پولیسو د یو کمانډان ورور دی د وسوالو لوري وتښتو سو نوموړي په لار کې د وسوالو ځخه وسله ترلاسه کړه. وسوالو ته مرګ شو بل واړول او ځان د افغان ځواکونو یو مرکز ته ورسولي. د مشال ریډیو خبريال نجیب الله لوخیل د یادې پیشپاړه له اول خان سره په ټلیفون مرکه کړې او په پل کې لاغه د هغه نوم او د سیمې په اړه پوښتنه کړې ده.
ما نوم اول خان ده، اول خان په نوم باندې ما مختمه په وزپا کړی ده، اوس وزپا نه لرم په الحال. خا ایته د تختورو مسله څنګه پیښه شوه؟ ته ما یو تور دای دا اگر اغل ودل ته ما ته ویل بازار خو ته سرازال ته لاړ چې موضوع ده دوه کسان نور ور سره هغه د مصر نږدې کس او دوستم ده. یغه په چال کې بوتلم دې چې تر اثر نه اسما سره یو ګاټ مخته مټر کې نه اسما مټر چلاوه هلته چې ورسېدلو بل رینجر ولاړه وای طالبانو. ما ورته وویل چې حکومت ورځای د طالبان چې ته ولاړ دی دوی په مخ ماته لاس راواچاو موټر کې لاس راواچاو. ما بل ګا ټوپ کړل څرنګه هلته ټوپ کړل ګلوټه کاسکو هغه نور کوم طالب ته هرګر چې ولاړ وي هغو وویس مزه کابو کړل. ما باندې نفر زیات شول هغه پاس زه یو وړلم دلته د لار کې د زوره ورته دغه ته تېر کړم. دلته سرمایه ورته کېدلې د قوماندانان مخته ورته راتلل د زونی ورته کل موږ د دریا خان ورو راوړل ته دریا خان یو کمانډان وزل او نوم دی بلال چې موږ شپه مخته چې دی غا درته دی وړل ته دلاله وو زغا جان سپور کله مکاته ګومل ول سوال ته ګومل ول سوال خواته چې ور سوالم دی کنه سل مشورای کله چې کې ټول امر کول سوالان کمانډانان را لږ په ډیکشن کې و مر ډیکشن سلام بار شو کی هغه دې دغه صلاح در کنه را لو په حضرت اخزو ماته بس کلمته را کله دې باندې برد وکړي کار مشره واسه بند لا سو باندې دې باندې نظر باکړه لاته دې کې غاټه دربا جوړه سول واسټو والو کې مینو والو هغه سره کې وډه جدل رینجری ولاړ و خپل رینجر ته کې نسلم کتن ګومل پاند کته وي خري باندې کینه ته دغه جی پرېښل له یو سپور وس کا ساتین وې وس کا سات دې مر بم رسوي
اول خانه کله چې دوی تا نه حقیقت شول دوی 10 نفر چې تابع دې نظر وساتي الته نوې درولای
الته ما ورته ویل ما زبن کټسون منځ به وکم دې الته مې په سیمه کې کومندان دا تی وی صاحب په څیر ډیر منځنه کې د اجلاف نوم دا ټول منځ ما کا کنه دا یو کاس ورته ویل چې موږ ورته ودرې زم پیرات اتي ورته درې جامې تړلې ده ما په شیم را تړلې ده لاسم سترګم چې څنګه خلاص دې راځي مستاج دې منځنه کو او جام کو
ته خپل ځان څومره لری به ورشوي وي
دغه ځان یې زله سره بل سوالې بل سوالې تاړولې ګومل ول سوالې ته
کله چې دغه پیخه رامن شو بیا تا کوم ځای ته ځان ورسولو
دغه پیخه چې رامن شو په ګومل پلار باندې و ول سو ربا تلار اوسه سره دی و منځکا د مشکور د شبدین علاقه د څو ځای خيري دغه لار باندې و ختم ماینو لار و ماینو نم کې شو او بس خدای پاک ماینو نه کړه باندې خالي چې ربا سیمه تلار م کور سره بات نه کور د جادر ته سره دی ول سوالی کراغله
اوس خو ځان په خطر کې نه محسوسوي
خطر کې خو هر وخت خطر کې طالبان ما ته زنګونه والي چې مش په باندې غاټه عملی کو په کور مامله کو تا باندې خودکشي کو او کومه او تاسو لاس لاس تاسو ما سره چای کوي کماتر حکومت مرسته وکړي کنه زه په دغه خاورې جنگیزم
او هغه خلکو چې اتحاد نیولو توتیه جوړه کړی و هغه خود امنیتي ورګانو لخوا نه نیول شوی
امنیتي ورګانو لخوا نه نیول شوی او هغه په کورو کې نه کېدای شي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په متحده عرب اماراتو کې روان د پاکستان کرکټ سوپر لیگ ټورنمنت اوس دوم پړاو ته رسیدلې بیګا پېښور لاهور او کراچي اسلام آباد ته ماته ورکړه بوریوال کاکړ په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې د پی ایس ایل په رسمي سندره پایلې شي
د پاکستان سپر لیگ په لړ کې بیګا لومړی پېښور زلمی لاهور کلندرز ته په 2 وکټونو ماته ورکړه لاهور کلندرز بیټینګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې یاد د څلور لوبغاړو په سر 122 منډې وکړې پېښور زلمی لوبډلې ورکړې هدف په 43 اورونو کې د درو لوبغاړو په سر پوره کړ په دویم لوب کې بیا کراچي کینګز ل اسلام آباد یونایټډ څخه بازي په 2 وکټونو وګټله اسلام آباد یونایټډ لومړی بیټینګ وکړ او په 19 اورونو کې یا د 144 منډو له جوړولو وروسته ټول لوبغاړي اوټ شو کراچي کینګز لوبډلې ورکړې هدف په 19 اورونو کې د درو لوبغاړو په سر پوره کړ او لوبې د ځان په نام کړه په ټورنامنت کې نن د آرام ورځ او سبا به د کراچي او اسلام آباد ترمنځ لوبه په دوبی کې ترسره کیږي دا به په متحده عرب اماراتو کې د دې کال د پاکستان سوپر لیگ وروستۍ لوبه وي او بیا به ټورنامنت پاکستان ته منتقل شي د مارچ پر 19 به بیا هم د آرام ورځ وي خو پر شلمه نیټه به یعنی د سه شنبه په ورځ به د لاهور په قذافی سټیډیم کې پېښور زلمی ل کوئټا ګلیډیټر سره لوبه کوي په هغه کې چې هر لوبډاله بریالي سو هغه به مخ په وړاندې ځي خو ماتي خړون کې لوبډاله به لو ټورنمنت څخه ووزي ورپسې بل لوبه به هم د مارچ پر 28 په لاهور کې ترسره کیږي خو د پای لوبه یعنی فاینل به د مارچ پر 25 په کراچۍ کې لوبېږي
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په دوه منیمه کې د سیمه نړۍ متواتو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ د نړۍ رنگونو نس پروګرام درته وړاندې کوو خو سه د ولستمې بجې کېدونکو د مجید بابر په خبرونو لنډی وړاندې کړی
Thank you.
جنوبی وزیرستان په وانه کې پولیټیکل چارواکي وایي چې په سیمه کې د دوتانو او وزیرو ترمنځ جګړه یې ختمه کړې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد دفتر یو چارواکي ظریف خان وویل چې دغه دواړه قبیلې د خپلو مورچو نه اف سي او آرمی ځواکونه راکوس کړي دي. د خیبر پختونخوا د احتساب اداره وایي چې د صوبایي وزیر قانون امتیاز شاهد او پارلیماني غړي د یو ډله بنګش پر ضد پلټنې کوي. د نیب د ادارې ډیپټي ډایرکټر میا وقار په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا پلټنې په کوهاټ محکمې تعلیم کې د 111 کسانو په برتیانو کې د بې قاعدګو د شکایتونو نفس کوي. افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکي په 14 موادو خپل بار موټر چولې لږ تر لږه دوه ملکیان یې وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. تر دا مهال د دې پېښې پر چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې دغه هیواد د قومي سلامتیا سلاحکار ناصر جنجوا به نن په یو ورځنی دوره کابل ته دي. د خبر له مخه هغه به په کابل کې د خپل سیال حنیف اتمل تر څنګ ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم ویني. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو اداره وایي چې بلدیاتي حکومتونه آئینی ادارې دي او هیڅوک یې هم نشي ختمولی. تېره ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د صوبې د بلدیاتو سیکرټري سید جمال الدین شاه دا خبره وکړه. د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان وزارت داخلي ته د انټرپول په دریا د پرویز مشرف ته گرفتارۍ حکم کړی. د امریکا اټارنی جنرل جیف سیشن د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مرستیال مشر انډریو موکابي د خبرې څوکۍ ګوښه کړی دی. په موکابي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تنقید کړی و چې د هغه د انتخاباتي کمپاین او روس ترمنځ د مبینه اړیکو د پرتون پر مهال یې د بدنیتۍ نه کار اخیستی.
د خبرونو لنډیز مو له مجید بابر اوریدی او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پاکستان جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په دې وروستۍ کې د سینټ د انتخاباتو پر مهال د صوبایي اسمبلی د غړو او سینټرانو د ووټونو د خرڅلاو د تورونو پر موضوع لیکلې ده. ورځپاڼه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن له لوري د ووټونو د خرڅلاو د نوټس اخیستو ستاینه کړې ده او په دې اړه د کمیشن د مشر سردار رضا خان لخوا د لومړی اورېدنې جزئیات په ډاګه کړي دي. اداریه وایي د اورېدنې پر مهال د یو ګوند وکیل وویل چې د دوی د اسمبلی شپږ غړو ووټونه خرڅ کړي او په دې اړه لیکلي ثبوتونه هم جمع کړل. یو بل سیاستوال په جلسو کې ویلي د صوبای اسمبلی د یو غړي قیمت 4 کروڑ روپۍ ایښودل شوی وو. دا شان جنگ ورسپانه وایي چې سربیره پر دې مسلم لیگ نواز ډله په سینټ کې اکثریت درلود خو بیا یې هم د چیرمین او مرستیال چیرمین انتخابات وبایلل. ادارې د رسنوی د ریپورټونو حواله ورکوي چې وایي هغو پټو لاسونو چې تیری کې انصاف او پیپلز پارټۍ سره جوړ کړل هغو له مسلم لیگ نن ځخه نه غړي راجلا کړل. ورسپانه وایي چې د ووټ خرڅولو رسید نه وي نو ځکه دا معلومول ګرانه وي چې چا خرڅ کړي او چا نه دی. خو د دې لپاره به ښه طریقه دا وي چې داسې قانون سازي وسي چې په راتلونکي کې څوک ووټ په پیسو خرڅ یا وانخلي. انګریزي ورسپانو دی نیشن، دی نیوز او ډان د پاکستان او هند ترمنځ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي ادارې لیکلې ده. ډان لیکي چې پاکستان لخوا له هند خپل سفیر د مشورې لپاره رابلل او دا شان د اسلام آباد او نوې ډیلی پر یو بل دا تور لګول چې د دواړو هیوادونو سفیران زورول کیږي شګام نه دی. ورسپانوي په داسې حال کې چې په هند او پاکستان دواړو کې انتها پسند ډلې او ګوندونه شتون لري نو دغه سي سفارتي کړکیچ دغه سختريزو ته ګټه رسولای شي. ادارې پرمخلکی چې پر کنټرول کرشه تاوتریخوالی د هندي جاسوس کلبوشن یادو قضیه شدت پسندي او ورسره نورو خبرو د دواړو ملکونو تعلقات وار لمخه زهرجن کړي نو باید د سختري زړډلو پر ځای سولیز او دانا ژغونو ته غوښونه وسی. دان مشوره ورکوي چې باید پاکستان او هند جنگ خوشون کې ډلې نظر انداز کړي او سفارتکاران به لڅ خنده کار کولو ته پریږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټرز خبري اژانس کې چې په نړۍ کې درجه حرارت زیاتېدو له وجې قدرتي ماحول زیاتمن شوی خو په پاکستان کې ګلیشیرز نه دی ویلې شوی. بلخو له برتانیې خبرېدونکو کې ګارډین وسپانې افغانستان ته ستانه شوی کډوالو ستونزه په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو مهمې برخې لګول آیا ساور
رویټرز خبري ایجنسی لیکي په پاکستان کې ګلیشیرز یعنی د واوري غټونه پر ځای ولاړ دي او ویلي شوی ندي. دا په داسې حال کې ده چې موسمیاتي بدلون په هر ځای کې قدرتي ماحول ته زیان رسولی دي. خو کارپوهان وایي چې د پاکستان په شمال کې تر یو سل شل زیات ګلیشیرز پر ځای دي، بلکې په توندۍ سره په غټېدو دي. دا په قراقرم غریزې سیمه کې دي. د خبري ایجنسی په خبره د برتانیې نیوکاسل پوهنتون څېړنکارانو یوې ډلې ویلي دي چې د دې وجه تیر کال په هغو سیمو کې د یخو هواګانو څپې وي. د دوی په خبره کې څه هم په نړۍ کې درجه حرارت کې اضافه شوي، خو د یخو هوا گانو لوجه د قراقرم گلیشیرز غټ شوی دی. خبري ایجنسی لیکي د تیر کال په اگست میاشت کې گلیشیر سره تړلې سیلابونو لوجه پولونو او سړکونو ته نقصان رسیدلی وو، خو په مقامي رسنیو کې د دې خبر نو ورکړل شوی. خبري ایجنسی لیکي مقامي اوسیدونکو ځای ټولنی او له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره اندېښنه لري. کچري د واوري غټونه ویلې شي نو دا به خطرناکې نتیجې راوړسي رکړي. په هغه سیمو کې ځای اوسیدونکو د ممکنه سیلابونو مخنیوي لپاره تیاری هم کوي. بلخوا ګاډین وسپانې افغانستان ته ستون شو کډوالو د ستونزو په اړه خبره کړې ده. ورسپانه لیکي پاکستان تیر کال خپل گاونډي هیواد افغانستان محفوظ ګڼلی وو او د افغان کډوالو لګولو عملی شروع کړی وو. د ورسپانه په خبره د دریو میاشتو وقفې وروسته یو وار بیا له پاکستانه د افغان کډوالو ستنیدل پیل شوي دي. د دې ترڅنګ پاکستان له افغانستان سره پر پوله ازغن تار لګول هم شروع کړی دي. بلخوا له ایران او اروپایي هیوادونو څخه هم افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستنیدو په حال کې دي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې ثبات راوستو په برخه کې اربونو ډالرو مرستې شوي دي او پرې لګېدلي هم دي، خو ځمکني حقایق جلا دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د 2014 کال تر اخره پورې په افغانستان کې 1.8 میلیون خلک په هیواد کې دننه بې کوره شوي دي. دا شمیره له نورو کلونو درې چنده زیاته ده. ورسپانه لیکي هغه کډوال چې له بهر هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي له ډیرو خطرونو سره مخامخ دي. د ورسپانه په خبره ستانه شوي کډوالو سره مرستې هم نه کیږي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسوبجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټ د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروې
پ درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو
برطانیا، فرانس او جرمنی د ایران پر ضد د نو بندیزونو وړاندیزونه کړي دي. د رپورټ له مخې دوی دا وړاندیز د ایران د بالیسټیک توغندیو د پروګرام او د شام په جګړه کې د دې هیواد رول په تړاو کړي دي. په دغه نور حال له ملالۍ بشیراورو
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د دوام غوښتنه کوي، برتانیې، جرمني او فرانسې د اروپایي اتحادیې هیوادونو پلازمینو ته د ایران پر ضد د نویو بندیزونو وړاندیز لیږلی دی. رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکوي چې دا سند چې د جمعې په ورځ لیږل شوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د غوښتنو په عکس العمل کې دی او همداراز له ایران سره اټومي موافقې ته د ټرمپ د ژمن پاتې کولو هڅه ده. د نړۍ قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. رویټرز د دوو سرچینو له قوله لیکلي چې دا سند په اروپایي اتحادیه کې د ایران پر ضد د نویو بندیزونو د ملاتړ ازمایلو لپاره لیږل شوی دی. د اروپای اتحادیه د اصول لمخه ټول 28 غړي هوادونه باید له داسې بندیزونو سره موافق وي. رويټرز اروپای اتحادیه ته د لژلسوي سند متن راخسته چې وایي موږ به پراتلونکو څو ورځو کې د هغو کسانو او سازمانونو د نمونو لیست ولېږو چې باید بندیزونه په نقش کړي. په دغه سند کې په ځانګړې توګه د ایران د بالیستیک توغندیو پروګرام او د سوریې په 9 کلنه جګړه کې بشار اسد له رژیم سره د ایران د ملاتړ په اړه ویل سوي دي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار هربرت ریموند مکماستر د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل په سوریه کې د بشار اسد رژیم پرته له توپیره خلک وژلي، ځپلي، وژې ساتلي، ورباندې جنسي تیری کړی او کیمیاوي وسلې ورباندې کارولې دي. د نړۍ ټول مدني هیوادونه باید په سوریه کې د انسانانو ځپنې ته د لارې جوړولو په خاطر ایران او روسیا مسؤل ونیسي. سند وایي چې برتانیا، فرانسا او جرمني د می میاشتې تر 12 نیټې وروړاندې له موافقې سره د امریکا د اخري او څرګند ملاتړ لپاره د ترامپ له ادارې سره په تماس کې وو. د وړاندیز له مخې دا بندیزونه به ملیشي او قومندانان هدف ګرځوي او له سوریې سره اړوند د اروپایي اتحادیې له مخکې بندیزونو سره سم به پر سفر بندیز لګوي، اشتمنۍ به کنګل کوي او له دولتي او شخصي شرکتونو سره سوداګري په نقشه کوي. مخکې ترامپ تهدید کړی و چې امریکا به له ایران سره له اټومي موافقې څخه ووځي که په دغه موافقه کې ځینې تغیرات رانسي. ده د دغو تغیراتو لپاره اروپایي ټولنې او د امریکا کانګرس ته د مې میاشتې تر 12 نیټې وخت ورکړی دی. ترامپ ټینګار کوي چې تهران د اټومي موافقې له روحیې سره سرغړونه کړې او خپل د بالستیک توغندیو پروګرام د اټومي وسلو جوړولو لپاره کاروي. ترامپ غواړي په ایران بندیزونه دوام وکړي، د دغه هیواد پر اټومي پروګرام نړیوال څار زیات کړي او پر بالستیک توغندیو پروګرام یې محدودیتونه وضع کړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې یوازې د ملکي انرژي د مقاصدو لپاره دی او په سیمه کې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه ردوي. له ایران سره په اټومي موافقه کې د امریکا د پاتې کېدو په اړه هغه مهال اندېښنې راپورته سوې چې روانه اونۍ ترامپ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر له دندې ګوښه کړ. ویل کېږي ریکس ټیلرسن له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړی و. ترامپ د ټیلرسن پر ځای د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA مشر مایک پومپیو نوماند کړ چې د ایران او د دغه هیواد د اټومي پروګرام سخت مخالف دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
شریف احمدزی د تیرو یولس کلونو راسی په جلال آباد شهر کې د قالین یا غالی اوبدلو په برخه کې کار کوي چې پر نرګر هر سربیره په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې 15,000 مېرمنې په دغه برخه کې په خپلو کورونو کې د روزګار څښتنې کړي دي. په جلال آباد کې د مشارې خبريال بازو مدابد له نوموړې سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلې چې د غالی جوړولو په برخه کې مېرمنو ته روزنه هم ورکوي او که څنګه. دا غي جوابو
شپته نفر خځې دي او څلوېخ نفر متادین دي. دا متادین دي د متادینو په شپخانه کې کار کوي کنه، دا په یوچ کې په سنټر کې کار کوي. نور موږ په سنټر کې کار نه کوو، موږ په کورونو کې توزیه لرو. او اوس تاسو به اورېدلي د موږ ته یو خارګوټ کوي داس ریسهور روانه اعلان شوی دی. انشاءالله د لنډ ورځو کې به هوا کې راکړی شي تاسو به ووینئ. نو باید د دې په خاطر چې هلته د موږ کارخانه هم شي، بیا به موږ کارخانه هم شي، بیا به په کارخانه کې تدریس ورکوو، په کورو کې به مال ورکوو.
اوس چې تاسو سره په کورو کې خزینه کار کوي شمیر به سومره ترسی
زه خو څلور ولایتونو کې کار کوم کنه، لغمان، نورستان، کونړ، ننګرهار. علم سره له سفر 5000 نفر رجستر شوی ده. په 5000 کې 4000 نفر برحال کار کوي، چې په دې کې 1000 نفر کلمبا باندې، 3000 نفر په شمرې شان دي، چې هغه پښم هم تاوي رنگ هم ورکي، 2000 پښم تاوي او د 1000 نفر رنگ ورته جوړي رنگي کنه.
د خزینه دي،
د خزینه دي سرت کوي بلا بیلې مثال هر رنگ تر جدا کوي، وړې جدا کوي، د تار لمبرې جدا کوي. دغه د موږ مستقي خلک
تاسو چې تولید وکړي دا چیرته بیا خرڅولو ته لیږي؟ مارکیټ لري.
ما خو شرکت تنویر به مسره هغه کارګو چې داود جبر خل د خارج ته لیږي. پاکستان سره موږ زیاتره کړی دا د پاکستان سره لرو. ما بار بار ویلي دي چې دلته څوک نشته چې موږ سپورټ کی او زموږ مال واخلي. نه دولت سره د موږ دغه لوس پر دا غم دي موږسته چې موږ دوی بیمه کی او د زموږ مال دوی واخلي. موږ پاکستان موږ تار دي موږ د موږ نه په بای اخلي. تار دلته افغانستان کې وړي زغپلا خلم تار جوړم، بیرته زه په پاکستاني تار خرڅوم، پاکستاني بیرته ماته مزدرا کی، کالی نه ورته کوم، کالی نه بیرته پاکستان ته
ګټ لري. دا کار
دي دا ډیره پیسې ګټي. خو موږ ته کام راځي چې موږ څلرم پنځم لاسته ناست یو. اوس لکه تاسو لاړ شئ پاکستاني سره د قرارداد کو، پاکستان هم یو تاجر لري غو سره قرارداد کی، هغه بیا راځي بل سره کی، بل بیا راځي ما سره کی، مګر څلرم پنځم لاس کې قرارداد لرو، ډایرکټ نه لرو.
تاسو مشال ریډیو ریاو هم لدی سره د مشال ریډیو د دې غړي خبري برخه پای ته ورسیدله. خو سم لښمنی سره سم اونیزه خبرونه د نړۍ رنگونو درته وړاندې کوو. دا جوړ کړی ګل آیاسته. تاسو نن یو ځل بیا وری
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نن نه خبرونه کې مدرته د نړۍ لار بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې یو ساينسي رپورت کې ویل شوی په 1900 سال وختم کال کې په پیسیفیک جزیره کې موندل شوی اډوکی په ممکنه توګه د وتلی پایلټ ایمیلیا ایرهارت دی. ایرهارت په 1908 کال کې بحر الکاهل بره پرواز وروسته ورکه شوی و. د نوموړي د غایبېدو په اړه مختلفې نظریې هم مخې ته راغلي وي. خود فورنسک انتروپولوژي ژورنال کې خوشوبي دکې کې دا داوه شوې چې په جزیره کې موندل شوې اډوکې د ایمیلیا ایرهارت دي. په دکې کې دا داوه شوې ده چې اډوکو نمونو تر 90% پورې دا خبره ثابتوي چې دا اډوکې د ایمیلیا ایرهارت دي. په نوې دکې کې پروفیسر ریچارډ د 1901 کال کې د هغه تحقیق هم چیلنج کړی دی چې پکې ویل شوی و له هوایي 2500 نه زیات کیلومتر لري پیسیفیک کې د نوکورا جزیره کې موندل شوې اډوکې د سړی نه بلکې د یو خزینه دي. داسې ویل کېږي چې ایمیلیا خپل جهاز او نیویګیټر سره د پرواز پر مهال غایب شوی و. ایمیلیا په جهاز کې د ټولې نړۍ د چکر وهلو کوشش کاوه. په هغه جزیره کې یوې ډلې 43 اډوکې موندلې وو او لومړنۍ تحقیق کې ویل شوی و چې دا اډوکې د سړی دي. دا موندل شوی اډوکو جاج د جدید کمپیوټر پروګرام په مرسته شوی دي. ایمیلیا ایرهارت په نړۍ کې لومړنۍ خزینه پایلټ وه چې بحر اوقیانوس پرواز یې کړی و. د هند ودانو کارپوها بال کرشنا دوشیتا په نړۍ کې د ودانیو په اړه تر ټولو غوره انعام ورکړ شوی دی. دا اعزاز په کم لګښت د کورون ریزاین ورکولو په لړ کې ورکول کیږي. دا په نړۍ کې د ودانیو په اړه تر ټولو لوی ایوارډ دی او دوشی لومړی هندي وګړی دی چې دا ایوارډ یې ترلاسه کړی دی. دوشی په ممبئی کې لومړنۍ زده کړې ترلاسه کړې وي او په 1950 کې پیرس ته لاړو. په هغه وخت کې د ودانو جوړولو په یوه کمپنۍ کې هم کار شروع کړی و. د ایوارډ ورکوونکي جیوري ویلي دي چې دوشی همیش داسې ودانۍ ډیزاین کړي چې سنجیده وي، نمایشی نه وي او نه هم نقل کړل شوی وي. د دوی په خبره ایوارډ ورکولو لړکې ښه تعمیراتي ماحول، ځای، تکنیک، فن او نور اړخونه په پام کې نیول کېږي. دوشی د جیوري مننه کړې او ویلي دي چې د دوی کار، ژوند او فلسفه ډېره پراخه ده او هر وخت د ودانو جوړولو په اړه نوي سوچ سره کار کوي. دوشی د هند په اندور کې په 6500 نه کم لاګښت کورونه جوړ کړي دي چې پکې تر 80000 نه زیات کسان اوسیږي. په نړۍ کې د هوایي جزو کمپنۍ ورځ تر بلې کوشش کوي چې کم نه کم وخت کې زیات واټن ووهي. دا وخت له بیجنګ نه نوې ډیلی پورې ټوله فاصله 8 ګنټو ده. خو چین په یو داسې پروژې کار کوي چې دا فاصله راکمه کړي. چین یو داسې هایپرسونیک جاز ډیزاین کړی دی چې یو ډیر لوی ګام دی. د دې جاز په تون رفتار هیڅ شک نشته او داسې ممکنه ده چې د بیجنګ او نوې ډیلی ترمنځ فاصله به 0.5 ګنټې پورې راټیټه شي. د هایپرسونیک پروازونو په اړه تحقیق نوې نه دی، خو د دې تر شا فوجي ضرورتونه هم موجود دي. د دې مخکې فرانس او برتانیا په ګډه سوپرسونیک جهاز کنکارد په 2003 کال کې اخري پرواز کړی و. د دې وروسته په تجارتي توګه هیڅ متبادل مخې ته نه دی راغلی. دا وخت چین کوشش کوي چې داسې قسمه هایپرسونیک جهاز جوړ کړي او د چین اکاډمي اف ساينسز یو ډله په دې کار هم کوي. دغه ډله دوه چیلنجونو سره مخامخ ده. لومړی دا چې د جهاز ایرو ډاینامکس او دویم د انجن ده. د ایرلند یوې کمپنۍ داسې کشتۍ جوړه کړې ده چې په مشکل سمندري حالاتو کې هم چلیدلی شي او خلک ژغورلی شي. د تندر چایلډ نومي دا کشتۍ د ایرلند یوه کمپنۍ سیف هیون میرین جوړه کړې ده. دا کشتۍ په سمندرو کې طوفانونو او مشکل حالاتو کې د خلکو لټون او مرسته هم کولی شي. په دې کشتۍ کې تر لسو پورې کسان راتللی شي. د دې کشتۍ تر ټولو خاص خبره دا ده چې دا نه ډوبېږي او که چرې واوړي نو په خپله نیغه شي. د سیف هیون میرین یو چارواکی وایي چې په دې کشتۍ کې درې عوامل شامل کړل شوي دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د نړیوال باکس آفس نه مخکې تاسو ته د آسکر دستوري حال درکو. د مارچ په 14 د فلمي نړۍ تر ټولو غوره ایوارډ آسکر دستوره وشوه. د 2018 کال تر ټولو غوره فلم دی شیپ آف واټر ته ورکړ شوی دی. د فلم درې نور ایوارډونه هم ترلاسه کړي دي. د ښه اداکارۍ ایوارډ فرانسیس مکډورمنډ ته، د فلم 3 بل بورډز آؤٹ سائیڈ ایبنگ میزوری پاړه ورکړ شوی دی. د غوره اداکار ایوارډ ګیری اولمن ګټلې دی چې په فلم ډارکیسټ آور کې تر ټولو ښه اداکاری کړې وه. اوس د فلمي نړۍ باکس آفس راپور درکو. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم بلیک پینتر په لومړي نمبر دی. دا د مارول کامکس کردار بلیک پینتر لومړی ځانګړی فلم وو چې په ټول نړۍ کې یې ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم بلیک پینتر په ټول نړۍ کې $1 ارب کاروبار ته نږدې شوی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ریډ سپیرو دی چې د $50 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی.
په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم ډیت ویش دی چې د 13 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل خو د هند په باکس افس کې فلم پری په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې د 22 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې فلم سونو کی تیتو کی سویټي په دویم نمبر دی چې 3.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم ویلکم ټو د نیویارک دی. د هالیوډ سینما وتیلی اداکار ټام کروز نوی فلم میشن امپاسیبل فال آؤٹ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د میشن امپاسیبل سیریز شپږم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 1999 کال کې نمایشت لپاره وړاندې شوی وو. د دې سیریز فلمونه په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دي. د میشن امپاسیبل په پخواني 500 فلمونو ټول لګښت 6.5 میلیون ډالر راغلی وو. خو په ټوله نړۍ کې ریکارډ 2.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. د میشن امپاسیبل نوی فلم کې مشهور اداکارانو هم کار کړی دی. په نوې فلم کې ښودل شوی چې د ټام کروز په مشرۍ کې ډله د خامہ مشن لوجی کوشش کوي چې د هغه عناصر مخاوني سي چې تباہی خورول غواړي. فلم مشن امپاسیبل فال آؤٹ با د جولای په 28 نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
یو مشن شډ یو چوز ټو اکسپټ اټ آی وندر ډیډ یو ایور چوز نات ټو دی اند یو اولویز فیرد is coming and the blood will be on your hands, the fallout of all your good intentions.
You had a terrible choice to make in Berlin, one life over millions, and now the world is at risk.
This is the CIA's mission. If he had held on to the plutonium, we wouldn't be having this conversation.
His team would be dead.
Yes, they would. That's the job.
You don't understand what you're involved in.
You need to walk away.
Please don't make me go through you.
How many times has Hunt's government betrayed him, disavowed him, cast him aside? How long before a man like that has had enough?
د امریکا، برتانیا او سویډن په شریکه مشهور فلم مامامیا سیریز دویم فلم ټریلر خپور شوی دی. د مامامیا لومړی فلم په 2008 کال کې نمایشت لپاره وړاندې شوی وو چې په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ 6.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. د لومړي فلم بجټ یوازې 2.5 میلیون ډالر وو. د دې سیریز نوی فلم نوم مامامیا هیر وی ګو اگین دی. په دې فلم کې مشهورو اداکارانو امنډا سی فرای، جولیا والټرز، پایرس براسنن، کولن فورد او اینډی گارسیا شیر او امرلی سټریپ کار کړی دی. دا فلم به د جولای په 6 نمائش تھا پارو ڈانی کی گی.
I have a dream, a song to sing.
I'm so glad you're here. I'm pregnant, but I don't know how to do this by myself.
Your mother is the bravest person we ever met.
Look at my baby.
Let me tell you how she did it, all on her own.
Life is short. The world is wide. I want to make some memories.
This dress might look very pretty on.
You really don't know me at all, do you? I think we should stay here together.
Oh, I wish I could stay here too.
د هندي سینما نوی فلم صوبیدار جوګیندر سنگھ دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې د 1922 کال کې د هند او چین ترمنځ جنگ کې د سکانو رول ښودل شوی دی. په هغه وخت کې سکان فوجیانو د چین پر ضد جنگ کې برخه اخیستې وه. په دې فلم کې ښودل شوی چې په زرګونو چینایي ځواکونه په 1922 کال کې په هند کې داخل شي او سکھ فوجیان د دوی پر ضد جنگيږي. فلم صوبیدار جوګیندر سنگھ به د اپریل په میاشت کې نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
Please send all forces in Burma. The Japanese are unstoppable.
Sir, you can trust Jigender Singh. You can trust him. He will come back to the whole work.
دشمن ساڈی دوستی دا نجائز فائدہ چک کے دن دہاڑے ساڈے تے حملے کر رہے ہیں.
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ।
ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਗੁੱਡੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।
ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਸਾਹ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚ ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
ਅੱਗੇ ਬੜਨੇ ਕੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਪਲਟਣ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ।
ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ।
نیندی او تامل سینما مشهور اداکار رجنی کانت نوی فلم کالا لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار نانا پاټیکر او هما قریشی هم کار کړی دی. دا یو اکشن فلم دی. فلم کالا به د اپریل په 20مه نمایش ته وړاندې کیږي.
کالا کیسا نام ہے رے؟
کالا مطلب کال، کال ہری کال جنگ میں لڑ کر بچاتا ہے۔
I want to make this country clean and pure.
Kala, mehnat ka rang. Mere chawl mein aakar dekh, gandgi bhi rangeen dikhai degi.
Kya re? Setting kiya hai? Vengai ka beta akela khada hai. Agar himmat hai to sab ek saath aao.
Jeet le hafte raate ri hai dharti sar.
इस करी कालन की पूरी भाईगिरी अभी तुमने देखी नहीं है, अब देखोगे।
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.